کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زفر بازار هرکلی کوم. او ریچی ارګ یو بیا د سولې خبرو د ژر پیلېدو لپاره پر طالبانو ټینګار کړی. د هغو قربانیانو د کورنۍ ترګندونی به هم واوري چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال امر الله صالح په پرونی برید کې وژل سوي او یا یې جسدونه لا ورک دي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ملي امنیت ریاست وای په کابل کې د دوه دینی عالمانو د وژلو طرح نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونی کې نږدې 50 ملکان وژلې دي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړون کوي نیولای دی. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور نن ونیو. د ملي امنیت ریاست د چارواکو په وینا اکرمه د افغانستان پر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوال سختری زیدلې د جګړې عمومي مسؤل دی. ډاکټر نیازی د جون پمیاش کې د کابل په وزیر اکبر خان جمعت کې ورتل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. لدی پیښې یو ونی ورسته مولانا مفلی د کابل په شیرشای سوری جمعت کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرمه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان وای طالبان له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبريالانو سره د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړی چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حمله ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبرورۍ د 9 نیټې د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په ورستۍ یو ونی کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وژلې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 318 پته حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یو ونی کې 9 ولسی وګړي شهیدان او 9 نور یې ټپیان کړي دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او د ښاغلي صالح د 3 په ګډون 15 ملکیان ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې 6 طالبان ووژل شول. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه لازاجي راډیو اوري. د شپږیزي غوړه لیک سیالیو په دوام کې نن سپینغرز مریانو په 50 منډو بو ساتونکو ته ماتي ورکړه. د په روانو سیالیو کې د سپینغرز مریانو دوهم برای دی. په دې سیالی کې تمیم سرخرودی د سپینغرز مریانو ته شولو بده او د مسابقه غوړه لوبغړی و پیژندل شو. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګی تنشت کالانی سمندری تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وای د سمندری هوایی او مزکنی ځواکونو جزو تامونه په د درې ورځې مانوري کې چې له اوپتلونو او بی پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانوري چې ذوالفقار نهنی وینومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانوري هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتې داده. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبي پورته شوې. د پیښه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختي چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیښې له ځایه ټینګ لوګي اسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګیدلې اور له کبله د مرجوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د اور د غزیدو مخنیوالې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په مسکو کې د یو جګپوري چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو د څرګندونې پرون له یوې رادیو سره په مرکه کې وکړی او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه تلویزیون چې دا به شاید جګپړو روسی چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناولنی ټیم د هغه خپلوان او نور په دې باور دي چې روسی چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. کرملین په ځلونو دا تورونه رد کړی دي.
خبرونه مولا زاده ریډیو اوریدل. د سولې خبرو د جر پیلې دوله لپاره پر طالبانو د ولسمشر د دوهم مرستل سرور دانش ټینګار
اکنون بر گروه طالبان و گروهای
پست طالبان او هوټل وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د اداسوي فساد پاړه د ولسی جرګې د پلټون کې پلاوي څرګندونه.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي داسې کمی او شی پکې نه دی کارېدلی چې هغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې د څه باندې 0 چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام او کور کلی چې د وخت پر ارزښت خبرې کوي.
نړی چې رسیدلې ده د دوی وازینه علت چې هغه چې د وخت نه ځای کوي. هر کار په خپل وخت باندې چې وته وسپارل شو پکې هغه ټګي او برګي نه کې زمونږ مشکل اندغه دي چې وخت ډیر زیات ځای کوي.
د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وایي حکومت د سولې د خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندونه لري کړی او اوس باید طالبان خپل مسولیت ادا کړي. سرور دانش پر طالبانو ژغ کړی چې رښتیا هم سولې تجمن وي باید هر څه ژر مذاکراتو ته حاضر سي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کړې چې د ډلې ویلې لای هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر نوي بشپړ سوی دوی به خبرې پیل نه کړي. امید ظاهر مل نور جزئیات راکړي.
افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې هر سجر بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش وای د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیله مندي زیاته شوی او ټول هغه خندونه چې د دې بهیر په مخ کې پراته حکومت لري کړی وي. که څام خغل دانش د دې خندونو په اړه څه نه وای چې کوم خو ښکارا د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پایل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو هم د 15000 طالب بندیانو ازادي و. سرور دانش چې نن یې د پاک هوا د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی یو مراسم ته خبري کولې وویل اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته پاتې کیږي چې باید صادقانه عمل وکړي.
روانه کې امروز برای تحقق سول آغاز
هغه بهر چنن سبا د سولې دراتلو لپاره پیل شوې د ټول افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه لدی بهر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خندونه لري شوې دي. اوس د طالبانو هغه ډلو وارد چې د سولې مقابل دی او باید خپل مسولیت درکړي. که په خپل اداو کې رښتینی وي باید ډیر ژر خبرو ته حاضر شي.
مذاکره حاضر شوم.
سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یو بایزت سولې او یو ګډ ژوند ته اړتیا لري. خغل دانش داسې مال دات څرګندونی کوي چې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون بمی حمله وشوه چې لامل یې خپل صالح سدهی ټپی شو او یو شمیر ملکیانو ته په دې پیښه کې مرګ ژوبله واوښته. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي خو د کورنیو چارو وزارت ته نومان مسعود اندرابي ویلي چې د حملې بڼې او پکې کارول شوي او موادو د پکتو سره هغه حملو ته ورته ده چې وړاندې حقاني شبکې مسؤلیت منلی و. حکومت داسې مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل غواړي چې کورنیو چارو وزارت وایي د ډلې یوازې 13 ونې 306 اتیا بریدونو کې 9 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان تاریخ قاریان
د طالبانو د تیر اونۍ په یاد بریدونو کې چې د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شوی تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
طالبان به د خبرو د ځنډ دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 بندیانې له حمله حکومت سره دي. لدې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اشمیر ازادي رادیو ته سلطنه خودلی وو، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړي چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتو دي او ان هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی نږدې 2 کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ولسمشر د دوهم مرستیال سرار دانش څرګندونی خو موارد له اخوا د بین الافغانی خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې دي د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار کړی چې که مذاکره کوونکې خواوې خلکو ته ژمن نه وي تر پښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیز په دې اړه نور څه تر کوي.
د 5 رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږی چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نه سي کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلي چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د 19 لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لګکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل شوی دی او پریکړلیک لارې بین الافغاني مذاکرات میسته ولیکدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د 5 پورز جوړه شوی و، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې په پام کې وساتي.
اگر
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو او له دغو هڅو به هیڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول له ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کیږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې صفیه صدیقي خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
سوله یوه جدي اړتیا ده، د هغو ښځو لپاره چې په کلیو کې دي یا په چوکیو ناستې دي. په دې اړه د نظر هیڅ تفاوت نشته. هغو 15,000 ښځو چې په دې اړه لاسلیکونه کړي او خپلې غوښتنې مطرح کړي، باید وګورو چې څنګه کولای شو دغه غږونه ورسوو او یو بدلون رامنځته کړو.
که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو یې له دغې ډلې سره د بندیانو تبادله پای ته رسېدلې، خو تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې لا هم د دوی 15 تنه بندیان افغان حکومت نه دي آزاد کړي. هغه مسله چې د سولې د مذاکراتو د ځنډ یوازینی لامل بلل کیږي. اوس به ولیدل سي چې څومره د مدني ټولنو او رسنیو دغو استاز غوښتنې چې مذاکراتي ټیم ته یې استولي په پام کې وساتل سي. ومغتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو ولسمشي مانی او د ملي روغې جوړې عالی شورا زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د تاسو که لیوی خو په افغانستان کې د سولې خبرې تاودې دي، بل خو د په دې هیواد کې د جګړې ټکرونه هم تاود دي. همدا پارون په کابل ښار کې د ولسمشر پر لومړی مرستیال امرالله صالح یو مرګونی برید وسو چې په دې برید کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي چې د دوی د عزیزانو جسدونه لا هم ورک دي. 250 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل سو، خو کورنۍ وایي د هغه یوازې یوه پښه یې موندلې او نور جسد یې ورک دی. بل خو بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې پیښې د ټپیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې و.
د 250 کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته خپلوان فاتحې او غمرازی ته راټول شوي دي. احمد ضیا هر ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړې ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو دوه ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هېڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي، خپل هم مزدور کار یم. د ورځې ادریس او غټم پلار می ټول ستونزې مات پری خولي او ماشوم رونو خويند می مات پاتې دي.
د سلیم ترڅنګ اتره هم د خپل ورور د مړینی په بیر اوخ کی تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینی غم ترڅنګ له حکومت هم ګلمندای دی. وای په دې حمله کې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې اواز یې د ایوی پخیل مخې پیژندنه وشوه، خو تر وسه هیڅ چارواکی یا حکومتي کس د خواخوږی لپاره در نه دی ورټکولای.
مقامي حکومتي
دلته چارواکی هیڅ څوک نه دی راغلی. یواز د امبولانسونو مسولین مول دل چې د چړون لپاره راغلی ول، نو هیڅ
اوس مهال د دی پی هیوا ورستیریږي. خداسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لادرکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حملې په وخت کې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تیره ورځ د کابل ښار تایمنی سیمه کې د ولسمشر لومړی مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله صالح له حملې څو ساعته وروسته رسنیو ته استول شوي ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو ترڅنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بخښنه وغوښته چې د دې حملې له امله ورته مالي او ځاني زیان رسېدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې دې حمله کې لس کسان وژل شول او سلویخ نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق قاریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
توکو
شنبې ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې ووینئ. azadiradio.com
اوس په کونړ ته ورسو چیرې چې اوسیدونکي په دې وروستیو کې د دولت او سوال مخالفینو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی بیره لري که چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي نو کېدای سي په کونړ کې راغلی نسبي امنیت او آرامي ګډوډ او خلک د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
لطیف الله د کونړ مرکز سداباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناستې او خاور کې ګوتی وهي. لطیف الله وای ورورې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیره وو چې دوه اونۍ وړاندې د وټپور ولسوالۍ په قمچه کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بېخي زیات شوي دي. روزانه په د جنگ زما ورور محلی اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی دی. غربت دی، بیکاری ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه موته پاکټې شو پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کېدو.
د لطیف الله په څیر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې درې اونیو کې یې په کونړ کې په جنګونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس جمال الدین سیار له همدې ډلې دی.
بیګا شپه خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی. چې نن درې بجې جنازه ده او داسې هم روز مره جنازې په تیرو دوه ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې دا ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي او لسونه وخت دیو تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلل.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي وای په تیرو دوو کالو کې په ولایت کې امنیتی حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له تیرو دوو میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور
دوه درې میاشتې کېږي جنگ لا زور اغستی دی، او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ شي. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نشو کولی، هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه وختنه کوو چې دغه د بی امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر بریدی په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږتیا مختلفې حمله کړي دي. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 40 نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلي شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 14 د دولت مخالفه وسلواله ډلې فعال دي، خو طالب وین زبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي او له بل لوري دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی پروګرام تر څنګ نور راپورونه او اونیس پروګرام هم درته لرو، خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ د یو دیوال جوړېدو په چاره کې د فساد سوی ادعا او په اړه څېړنه کوي، په نږدې 2 میلیون ډالرو د داسې یو دیوال رغیدل د منلو نه دی. جاوید صفای چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه تلسوی په ډیری اسانۍ پیدا کیږي او به دم راپور ته نه ده. شغلې صفای په واشنگتن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د چیرونو په برخه کې سم همکاري نه ده کړې. امید ظاهر مال په اړه نور تفصیل راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شوی او ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتي او نور عادي مواد کارول شوی چې هلته ډیر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم نومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صاپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کارېدلی دی. نو مطلب داسې کوي یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
خغلی ساپه په واشنگتن کې پر افغان سفیر رویا رحمانی تور پوری کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي، خو د فشار په پایله کې دوی ته په دیاړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دیاړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه، خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع لوی څارنوالۍ ته استولي څو په اړه څېړنې وکړي، خو لوی څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 100 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت 88,000 ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د 1,850,809 ډالرو بشپړ کړه دی. په ورته وخت کې د افغانستان درونتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري:
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي، او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تر ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی، او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیوال موضوع: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو درې میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوی چې د می میاشت په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته چاله زیره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او چړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې لنوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یو برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقوقو او د کورونا وایروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلان او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکایي هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مداراس پر چین تور پورې کوي چې هڅه کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د باس یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگتن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو لا پیغامونو
آزادیم په وردګ ولایت جلګي له ولسوالۍ څخه اړیکه تر سره نیولې ده. دلتا د جلګي په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلي. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزادی، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادی معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی کې له عصمت سروان څخه اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارلز دافیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس په برخه کې د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر دوو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولې دي. د ریاست نن ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهور ونیو. د امریکا د قواو د مرکزی قومندانې قومندان وایي طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د کورونې چارو وزارت وایي طالبان په ورسته یو ونې کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وشلې دي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه نور ژوبل شول چې پر پوستې موټر بمی برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړ کړي. د شپږیزي غورالیک سیالیو په دوام کې د سپین غرز مریانو په 50 منډو بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیشه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. او د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل.
منکم سروان دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسم سپورتي خبرونه لناجی صفای اور.
د سپورت ورزنه هنداره
سپین غر لوبډلې بوست لوبډلې ته په ماتي ورکول سره خپل دوهمه لوبه وګټله. د شپږیزي لیگ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د سیالۍ پچا بوست ساتونکو لوبډلې وګټله او سپین غر پرانګانو لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپین غر په ټاکلو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو مقابل لوبډلې ته د یو سلو شپږ اویا منډو هدف وټاکه. سپین غر لوبډلې د نن په لوبه کې دوه بدلونونه راوستي وو. د شبیر نوري پر ځای تمیم او د رحمت الله شفق پر ځای مجید عالم ته چانس ورکړی و چې دا پریکړه ښه ثابته شوه او یادو دواړو لوبغاړو د دې سیالۍ په ګټلو کې مهم رول درلود. تمیم نه اویا او مجید عالم 25 نه سوځیدلې منډې وکړې. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې هم د بوست ساتونکو لوبډلې د پایل لوبغاړي ژر وسوځیدل خو تر دې وروسته د کریم جنت نیمه سلیزي او د ګلبدین نایب تیزی توپ وهنې د سیالۍ تر وروستي اوره وغځوله. بوست ساتونکو په ټولو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 120 منډې وکړې او دا سیالۍ د 50 منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه تمیم سرخودی ته ورکړل شوه. د شپږیزي لیګ د نن ورځې دوهمه لوبه د کابل بازانو او امو نهنګانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آزادی مبارزې اتل لوبغاړی نور محمدوف اعلان کړی چې ډېر ژر به لوبو مخخه وکړي. د سپورت اکسپرس د راپور له مخې د آزادی مبارزې روسی مسلمان لوبغاړی ویلي چې لږ ټپي شوی او نه غواړي چې فلج شي. د روسیې د نامتو لوبغاړی د یو اف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. او میسی د بارسلونا لوبډلې سره تمرینات پیل کړل. که څه هم بارسلونا لوبډلې یو اونۍ مخکې تمرینات پیل کړي وو، خو د میسی د جلا کېدو په موخه یو اونۍ وروسته د بارسلونا لوبډلې سره په تمرینونو کې پرون یو ځای شو. درې دېرش کلن لیونل میسی د تیر اګست میاشتې په 15مه نیټه اعلان وکړ چې بارسلونا لوبډله پرېږدي، خو د تیرې جمعې په ورځې په یو مرکه کې د نه جلا کېدو اعلان وکړ.
او سون دوا اونیز پروگرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کارت اونیز پروگرام دی اور پسې کور کله.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګند لاملونه لدی. کدی ست ماشوم رفتاری ستونزه ولري، یعنی په کور کې کدی سم د سرواچی ام د سدودی.
د کوچنیانو د کار څومره خطرناک دی.
د منګ هم سایه مورغله او مورته مورته ویل چې چوره دی و هم چوره دی و هم دا باید سوال دی چوره تر الله سخی سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړند کړي ولا خپل موشمه.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، خواهی تاسو با هم لیدلی وی چی زینی ماشومان نورو تا دست توان رسوی چی دی عمری ای بیکری. چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شین، اغا چی دی چی ماشوم دیر علاقه و سرخی. لبلی خواه بل ماشوم یا هم لوی تا توان رسول خواند ور کبی. چی کل زمینه ور تا برابرشی گزار کبی. ده کابل اوسیدون که نسیمه نیازی وی چی دست هم شوی چی ماشوم خپل مور رنده کدی.
اکثر ماینده دی خدای پاک لدی نو. چی کل لگ زرغت سو بیا پاس لغن دوی چکه. ماشوم زتی نو تیر خبر ندی که دوی کچی تزی. کله سپیسره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خاطو کې مستی کوي، که چاته zarar رسوي، که هر شي کوي. ځتی دوی نو ته خبر نه دي. سیلک زره سهار سیلک زره غول مغول یا شوري په کور کې وچو الله سن سیو مړه کله ورسره کوڅه تاته کوڅه کې مستی وکلو بي وک ګور یو مشوم ته چې دمنګم سایګون دی چې څو دی یو ورځ څو بل ورځ په چقو حالای ده یو ورځ څو بل ورځ په چقو حالای ده دمنګم سایه مورغله او مورته مورته ویل چې چوره دی و هم چوره دی و هم دا باید سوال دی چوره تر الله سخی سو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړند کړي ولا خپل مشومه خود دغه خپل معلومات یا ستوسي د خپل مشومونو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکړي و بیا پاستت پستونزو کې تاسو بیا غاټسي امغه چې شقاب سره ورکین نه شقاب سو بیا د تر غټینې پوری هم ام سایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څری بیرون لیږي بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. او که چیر و چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کوروالا خپل ماشوم ته خپل کنترول لرندې ولیدي چې دا چیرته ووته او والې ولوړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت غوته وشي او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړو چې دا چیرته ولوړه. بیا هم په محیط او منطقه پورې هم ډېر اړه لري که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي نو هغه ماشوم به په هغو طریقه روان وي. او که چیرې وي چې ماشوم دلته په کابل کې زه بعضې وینم پیلو چې پکې کورونا روزي تن مخستان تن ماښامه دی برون ګرځي آیا دا مور او پلار او کور لري کې لري والد خپل اولاد پوښتنه نه کوي. 15 کاله نه پورته ماشومان مال دی او وو تاسو شپږ چې مخستان پیلو چې پکې غلم کو جنگ ما په جنگ باندې ډیر لیدلی دي چې ډیر کلک کلک وس پنی کیبل ورساوي او بل سوایل تاون پم دغه وخت ډیر سیوی چې دی وړي وي چې ساته د غټون از د کړي خپل دل ماشومان هم ګروپ ګروپ باندې والون لري بس ورزي دی بل سا بس طرفداری کایدونه به د مسالیت په کلیو کې غټه شوی هم دی خو ماشومان باید دوه شنه وګرځول شي.
دا چې له رواني نظر ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی څخه مو په یو مرکه کې پوښتلی دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی ست د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کدی سم د سر واچي ام د سر دودي د وهلو تکولو دا مات کاغه مات کا دا وش کا واغه وش کا یو دا لامل ده. دویم کدی ست ماشومان یو ډول له ماشومان نه ډیر اطاعت سوی ډیر پیروي سوی، هغه ماشومان چې پیروي تلتیږي اطاعت تلتیږي معمولا زد کی لچ کی اناد کی او ضرر رسی. دریم مورد ده خشم ده، که دیست ماشوم خشم ولدی، که دیست حسادت ولدی، که دیست کما بلا اروایی مسئله ولدی جاقا باید تحقیق است یا پیداستی. پا دو غو دلائل و پا دو غو انگیزو ماشوم یا چه تزاره رسی.
بله، دا چوم را توان رسولیسی او چوم را دا مسئله دی اندیخنی وال ده؟
متاسفانه سی ده یا بد دود ده یا بد عدد ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپل ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هموغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جدل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي غوښنه کیږي. نو ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د مسلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلی یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عامه اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي، دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول ډېری، دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه، تاسو تپېړ ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي، یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول یې تخلیه کړي. متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت چې بل ته ضرر ورسوي، په دغو باندې څومره زمينه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي.
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غصه خالی کوي، سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي غواړي خالی کړي. یعنی د دې غصې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په غه ډول نه شئ تخلیه کېدای. مثلا نن تاسو غصه وای او یو ګیلاس اوبه مو چکلې، سبا ته چې غصه شئ په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپل غصه په اصلاح لري کوي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غصې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په دې امکاناتو چې چاقوی، چاړې، برقی، بل شی دا شان باید ماشومان نه لري سي، او د وړو وړو غصو، د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غصې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یو خدای دا چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم داس د کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي، بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبيعي لحاظ آیل ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي.
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل ته امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده، تر کومه ځایه پورې څېړنه او تحقیقات کېږي، ماشومان ذل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون نه ورسنه نه زده. یعنی د کسب مسئله نظر فطری یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده، او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کېږي که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو دا چې فطري ماشوم غصناک روزل شوی دی، په اصطلاح غصناک انساني، او تاسو په چاپېریال کې زمينه ورته مساعده کوي چې دوی غصه وکړي، دا ستونزه غټېږي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل سي؟
زه فکر کوم چې دا مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک کړي او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل شي. په لومړي قدم کې غواړم ووایم چې موږ باید خپل او میندې او پلارونه باید خپل ماشومان سره چار چلند مناسب کو.
بله
موږ باید د ماشومان غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومان ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو. که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورته د ګاونډي شیشه ماته کوي، مثلا د ګاونډي بچی ووایې، په لغته ووایې، په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کړي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده. که احترام وسي ماشوم ته، مینه ورسره وسي، په مهرباني چلند ورسره وسي، ماشوم دغه ډول چلند او کړنه نه کوي.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی اوسې.
سلامت اوسې. خدای پاک.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو ریدونکو سلام، زماریم تو خیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت سمه استفاده نه کوي؟ د وخت هڅه تیرول څه پایله لري او څه ډول له وخت ښه استفاده کیدلای شي؟ د خبرونه د موضوع په اړه لټون پوسره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غواک شي. وخت د انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي، او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بل لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښیګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره پشته سیزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت کې چې زه ما لټی کړی د وخت مې استفاده سینه ده کړی، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو، مثلا یو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړی. لټیم کړی ده هغه په ځای چې اچا وخت نه ښه استفاده کړی ده، هغوی مخکې تللي. مثلا د پانتون په دوره کې مثلا زمونږ صنفیانو هغوی د وخت نه استفاده وکړي، ستاج دوره ویل، هغوی اوس ډېر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کوي. متاسفانه چې موږ لټي وښودله د وخت نه مې استفاده ونه کړه، نو هغه ستاج دوره موږ نه پاتې شوله. نو اوس موږ هغوی ډېر په ښه پوزیشنونو باندې کار کوي، لیکن موږ وروسته پاتې.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي، یو ځای ته رسیږي. او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي، نو خپل ځان د تباهۍ کوهې ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپل د وخت نه ډیره خګټ پورته کوم، ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول د سکیجول غونډې د موقعیت په شکل می برابر کړي. کله چې سهار د خوبه پاتېږم دفتر ته راځم، نو مخکې تر مخکې می هر څه آماده وي، بیاشي دفتر ته لاړ شم، دفتر کارونه حکوم کارونه چې راته پرته وي د ورځې دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي، نو هغه بیا په تا لوټ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي، کومه ورځ غیر حاضري وکړي، نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شم، په کور کې هم چون زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړي. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم بیخي، یعنې داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم هغه ګورم، نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنې هغه نه هم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره یا د خپل مسلکي برخه دی پارانو. ټول ژوند می نس یو ډیر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیار د پرمختللو هیوادونو یو ولادت دا غنی چې خلک یې وخت ډیر ارزښت ورکوي.
کومه وخت ځای کاونه خو چې د موږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسیدلې ده د دوی وازینه علت چې هغه چې د وخت نه ځای کوي، هر کار په خپل وخت باندې چې وته وسپارل شو پکې هغه ټګي وبرګي نه کوي. زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډیر زیات ځای کوو او وخت چې روان دی وخت چاته هیڅ کله صبر نه کوي. کدی کوم زیاته پکې ورستی، کدی تعلیم وکې، کدی کوم مسلک زده کې، نو خطر ښه او کنی نو وخت روان دی بس بل ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړي شي، باید خپل کړنو لپاره اهداف وټاکي. او په هدف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه په ژوند کې هدف نه لري، دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظم ډول باندې ترسره کوي او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي، چې ډیری وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي، پاس کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډیر ارزښت لرونکی دی او ارزښت لري، یعنی دا د موږ د پرمختګ علت کېدای شي. او موخه ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو ډیر لوړ ارزښت لري. که موږ ګورو یو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم موخه هدف ټاکو هغه سم په لاس ته نه شي راوړي، او کوم ورځنۍ چارې چې دي هغه زموږ خرابېږي، لاس ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کېږي، انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي ځانګړن لري هغه له منځه ځي، خرابېږي، تحصیلي برخې له منځه ځي.
د قرآن کریم په ډیرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي. البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی، او په قرآن کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه را نازل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدرمنو دوستانو، دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. پوښتنه ماتره کو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي او وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل ټولنې کې وګورو، د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوای شو. یو تحلیل دا ده چې کوم تیورسانان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي، وایي چې په ټولنې کې په کورنۍ کې داسې یو ځای کلتورونه رسوم عنعنات او کړه وړه هرته بنسټیز کېږي چې هغه دا د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي، او خلک هغه د خپل رسوم عنعنات سره بوخت کېږي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي، د دې فکر بل خواته بوخت کېږي. دویم ډول دانشمندان داسې فکر کوي چې هر څه شی خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نه شي چې دغه کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوع وظیفه یا کوم نوع کړه سر ته ورسوي، نو دغه وخت بی ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوع ښه کارونه باید وکړي. مثال دوی راځي مثلا د ماسپښین له خواسته وایي چې والا د ماسپښین په وخت کې زموږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواج شوي دي چې بس ویزه شئ دوه درې ساعته خوب وکړئ او پس هغې څخه چې راځي شي او شین کله چای دم کړئ او د خپل مثلا د وخت تېر کړئ. اما دوی متوجه دي چې څلور پنځه ساعته یې د خپل ځای کړي دي، ته کولی شې نیم ساعت استراحت وکړې، څلور نیم ساعته نور استفاده ورکړه، وکړي. دا د وخت موثریت د دوی د ژوند څخه د ارزښت له منځه تللی. درېیم هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې در شته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ښه ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه له خاطره د دو وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات راولاړ کړي؟
زموږ تاسو د وخت هیڅ وخت نه درېږي. موږ تاسو ته هغه بنیادي اساسي ستونزه چې موږ ته منځته راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضو فرهنګونو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت څه شی ده؟ زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هېڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپل د وخت ارزښت د موږ له لاسه ځي، چې د وخت په ماهیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو دغه کار مزد او ارزښت لاسته راځي، هغه موږ افتاسو نشو تولیدولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم د سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا وخت چې موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، په خپل فرد په ټولنې کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بېباوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شته؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده پوه چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو او صرف متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن په دغه موقف په دغه حالت کې ما ته منظم او با ارزښت یو کړه چې زه تشتاره ورسوم یا یو ښه کار چې تشتاره ورسوم کوم دي. نو دغه کارونه موږ مخکې له مخکې ځان روښانه کړو او بعد هغې څخه ورته چې د هر ښه وخت او مناسبه وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنې د موږ تاسو مناسب تناسب مناسب وخت سره د اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي یعنې ارزښت باید څومره لا پسې ډېر شي؟
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت د وخت د ماهیت ښه ګټه نه اخلي. همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایښی چې پرمختللې ټولنې دي، نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې، په خاطر دې چې دوی د خپل د زمان د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده. نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت په استفاده ونه کړي هغه بېرته پاتې کېږي او ټولنه ته ضرر ورسېږي، او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او ترقی منځته راځي.
ډېره مننه کوم، کور ودان استاد. ګرانه دوستانو، دا د دیوانۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.